برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را به خداوند و مایک را به صفی الله استانکزی میسپارم.
تشکر سرجان مننه. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې، په روانه خبرونه کې دویمه نیمه تر ډیره پورې د ورکو شوې ځانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې مشرانو جرګه انتقاد کوي د دولت ناسمه او ضعیفه مدیریت د ولسوالیو د سقوط لامل شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې نن ترکان پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ویل کېږي. په دغه انتخاباتو کې باید څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې وي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې مرزی احمد زید را اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، مشران جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او د اوروزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلې چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده دولت
سیاست روښانه نه دی. ازیدیر وویل: مرغه دولت په زیات موارد کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دولورو پیل شوی او سیمې ته تازه دمي سرتیري هم برغلي دي. نوموړی وایي هیله شته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. د اوروزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي چې وسلوالو تیر شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د ګیزاب ولسوال وای دوی له مرکزی حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه مرسته نه ده ورسېدلې. د نوموړي په خبره پولیس هڅې کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه یې هغه ډلې نیولې چې یو شمېر افغان سوداګر یې برمته کړي وو.
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي.
ځینې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې افغان حکومت د دوی امنیت ته پاملرنه نه کوي او یو شمېر سوداګر خپلې پانګې له افغانستانه بهر ته انتقال کړي. قدر منوریدونکو د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی او سرمشریز له پیلې دوه مخکې ویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسی چې په اوکران کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختریځي له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وسی. د جی او غړي هوادونه هغه هوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیه له دې سرمشریز څخه چې مخکې جی اته بلل کېده له اوکران څخه تر تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل سوی ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ سوی دی اکثریت رایه وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او کنه. د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کوردانو ملاتړی خلق ډیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق ډیموکرات ګوند به هم دومره رایې خپلې کړي. د انتخاباتو په درشل کې د جمعې د ورځې چاودنې په دیار باکر ښار کې د 2 کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپیانېدو سبب سوې. رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا حملې په دې خاطر سوي چې انتخابات اغېزمن سي. څو زره کسان د جمعې په ورځ په دیار باکر کې د پیښې پر ځای راټول سوي وو. دوی د خلق ډیموکرات ګوند بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې عدالت او پرمختګ ګوند به مسؤل ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا برید یې د هغو توغندیو په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلی وو. د پوځ د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل سوی. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. دا حملې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه سینا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو پر مرکزونو سوي دي. د دوی په وینا ډیری وژل سوي سرتیري وو. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډیره اورانی رامنځته کړې او ګڼ شمیر د استوګنې ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. حوثیانو او د دوی نظامي متحدانو یې پرون سعودي عربستان ته سکار توغندي ویشتلې چې سعودي وایي په ډزو یې شنډ کړل. ائتلاف د مارچ میاشتې په 18مه د حوثیانو او متحدانو پر وړاندې چې د ایران ملاتړ لري حملې پیل کړې. یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سینا ونیوي او وروسته یې د یمن په شمال کې ګڼ شمیر سیمې ونیولې او په مارچ میاشت کې د جنوب خواته پرمختګ پیل کړ. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیه او مصر جنگي بیړیو خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړل. د وزارت وویل چې دا 8 ورځنی تمرینات د مصر په ساحل اسکندریه کې پرون پیل سوی او مقصد یې د ساحلي سیمو د ساتلو زده کړې دي. د دې وزارت په وینا په دې تطبیقاتو کې په سمندر کې د مهماتو رسول، پلټونکو عملیات، مخابرات، په سمندر کې هر ډول دفاعي عملیات او د هدف وشتل شامل دي. په دغو تمریناتو کې روسیې له درو نورو بیړیو سره میزایل وړونکو دوی بیړۍ ګډون کړې دي. د مصر لخوا په 5 بیړیو کې تبا او دومیا په بخښنه سره د مصر لخوا په 5 بیړیو کې تبا او دومیات نومې بیړۍ شامل دي. روسیه له مصر سره چې له سړې جګړې راهیسې د روسیه متحد هیواد ته اړیکې ټینګې کړې او له روسیه څخه لا پخوا وسلې اخلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه حل ته هم پراته دي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسمه او ضعیف مدیریت د ولسوالۍ د سقوط یو لامل وبلو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په هر سیمه کې چې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي دوی چټک عملیات کوي.
باید ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوی دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د روزګان په غیزاب کې 12 پوستې د مخالفینو لاس ته لوېدلې او د غیزاب په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود خبرداري ورکړې ک د څاګانو کیندل همداسې دوام وکړي تر 50 کلونو پورې به افغانستان د اوبو زیرمه له لاسه ورکړي.
چاهای بسیار عمیق هر کس ها فر میکنن مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
په ترکیه کې پارلمانی انتخابات روان دي. دو انتخاباتو په اړه هم درته وروسته حال درکو. افغانستان د مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هره هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط وکړي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې راپور جوړ کړی.
مشرانو جرګوی د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانیدلی چې روښانه امنیتي پالیسي رامنځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روښانه نداره.
شغلی زیدیار وای په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسي کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو دغه راز ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او دغه راز چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بلغړی باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دا غوډې دې د شاو حکومت سکوت کوي. زله دې جایزه د تجربه په اساس ته حکومت سکوت تر مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په ما باندې چې مثال کولای دوم په اداري موضوعاتو کې تشفاتي موضوعات روان دي.
د نامنې په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلامان ازادی رجوت ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولی چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي لکه په بدخشانو کې کندوز کې یا بغلانو کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی مونږ جواب ورکړی سم جواب ورکړی قوي جواب ورکړی او ډېر مقد توګه به تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسله والو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسی ترلاسه کړي.
و موریدل چې مشران جرګې د دولت ناسم مدیریت د لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. په عین حال کې د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له تېرې شپې راهیسې د ولسوالۍ دولس پوستې سقوط شوي دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومتري کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. سید شاه سقیم په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغه ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغه ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لېږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرې کړي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتري کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلي پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
د ځوانو رئیس لارې څلور مینه نصیب دي بندي دي تقریبا د نن تاریخ چې ځان څه جنگ شروع شوی دی تیر شپې رئیس ګر شي دغه منځلې دي چې هغه کې د تاکتیکي د ګزاب ولسوالۍ دولس پوستې شاته تا کړی دي. دوه کسان محلي پولیس شهیدان لرو دوه ټکیان لرو د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وای له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسیدلې. له ګزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیې قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږی سپټو لافنسن کې بدلو شپږ نوې منځنۍ صفه د سار لوود مخام تر وخ پرونی کوي. د ولسمشر زنګړی استاد البته افغان چروکی وای ک په کابل کې د جوړو څاګانو د خپل سر کیندنو مخه ونني ول شي. کابل په 15 کال ورسته د وبول کمک سره مخ شي. د سرګندونی د اصلاحاتو هي حکومت للی په برخه کې د ولسمشر فوقلاده استاد احمد ضیا مسعود او یو شمیر نور چروکو د زمکی لاندې وبو ملي کانفرنس کې وکړي. د وبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم د زمکی لاندې وبو احتمالي کمک سره ستونزې ومنلې. په دې اړه کمل شارف ریپورت جوړ کړی.
په کابل شهر کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کلیوي خو د شهر پر چاپیریال نوړ اغیز کړی. بل ورته داسې اندیښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کال وروسته د اوبو لکمش سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې چټه شوی او که د خپل سرو ژورو ساګانو مخاونې نیول سي کابل شهريان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د شه حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد یمسود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل شهر کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوې ده.
چاهای بسیار عمیق هر کس مطابق مایل خود حفر میکنن.
هر چا په خپل خواشه ژوندۍ څاګانې کندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل شهر اکثره کاریزونه وچېوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 متر پورې ښکته شوی او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کال وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم به می آبهای زیرزمینی
ده. د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د دوو ورځو لپاره د یک شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښتون زتایدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شعاروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
په راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري. اوبیا متر جګوالی لري چې 15 متره یې جوړ شوی دی.
یک پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکو وایي چې حکومت باید د ژورو ساګانو پر ځای کابل شاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو د انلاین اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ تورشه هم درز د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم له ځان سره خوښ کړئ چې د هغو ځبانه دوله کسانو په ډله کې شامل شي چې هر ورځ د ازادي رادیو د فیسبوک لري تازه خبرونه راپورونه او کلی عکسونه کتلای شي. پته ده facebook.com/ازادي رادیو. افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوی چې پنګ له هیواد بهر انتقال شي. د افغانستان سوداګر او سنوي خونی مسولین هم له دې خبرې سره موافق دي او وی چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او تری باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او په راتلونکي کې به هم د دوی امنیت ته پاملرنه وکړي. نورحال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې
په افغانستان کې د نورو مرموز وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګر او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوی ده. د دغه خونه د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګر او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تختونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلی رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یو رستوران د خاوند وژل کېدو مسله یاده کړه او ویل چې دا د سوداګر او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي ویل چې د سوداګر او د تختونو دقیق ارقام په واک کې نه لري خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تختونو 2000 پیښې تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي و چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي و وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 4 لک امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ خپل ډیرو امکاناتو کار اخلو ترڅو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي هغوی مو بیرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سم نتیجه نه دا ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
پاینی حل کوي چې په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي کچې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې ورسره کې دا سری ریپورتونه خبره شوې چې اماراتو له خپل هیواد شاوخوا 600 افغان سوداګر استلی دي. محمد صادق رشتینی د عربي متحده اماراتو له دوبه ښار دا ریپورت لګله.
د اټکل په اساس عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پنګوال کاروبار کوي. نوید چینواری چې د شاوخوا لسکلون رئیس د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچيري افغان حکومت دوی ته د سوداګري او صنعت د پرمختګ لپاره ډیره اسانتیاوي برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پنګ هیوا ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري دا غي سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاري وکړي او په آزاد توګه او په آزادانه فضا کې دوی خپل تجارت شي. هغه هر څه وي تاسو خپل ولید چې افغانان دلته په هر برخه کې کار کولی شي. غټ غټ ټولونه جوړ کړي دي، د موټر بارګرین نه جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي وی ور باندې برلاس دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نو ور باندې کوم پابندی شته او نو ور باندې د چا زور شته چې یا دا کار وکا یا مکه. خو هر کار چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېری کارخانې درېدلې. او شاوخوا څلویر زره کارکونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې ورځو کې رسنۍ تاسې راپورونه خبرې کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې ده. نورحال د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
ترکان نن په خپل رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 45 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي ښی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي، چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده، د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل:
دیاربکر دولانلار بلر هرانګي بي پارټي یونل.
هغه څه چې تېرې جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسونکی عمل و چې د یک شنبه د ورځې پر انتخاباتو سیوري وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلور مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دي چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم لمخي کې یو ګوند د ټولو رایو په سلو کې لس خپل نکړي، د پارلمان یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولای. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي، نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته ماښام مهال اعلان شي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ویب پاڼه کې هم واورئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو ټول خبرونه دلته په سبتي باندې هم پرتی دي. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړئ. که غواړئ تازه خبرونه هلته وګورئ نو facebook.com/azadiradiopakhto برخه در سره خوښ کړئ. پښتو برخه څه باندې 12 کسانو خوښ کړی ده. تاسو هم پری باور کړئ او دغه پاڼه د خبرونو د اوریدو لپاره او د خبرونو د کتلو لپاره در سره خوښ کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې کې دونکې دي. مرضیه احمدی استودیو ته راغلی څو لاند بهرنی او کورنی خبرونه وي او له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه خبر شي.
د اورسګان مسولین وایي چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو دولس امنیتی پوستې نیولې دي. همدارس د بدخشان ولایت سرپرستوي د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جیبو سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبري وشي چې په اوکراین کې د روسي له تیری او د اسلامي سخدریزې له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وشي. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ولکې په دغه انتخاباتو کې به په سباند یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي تر ډیره نږدې وي. او د روسي د دفاع وزارت وایي روسي او مصري جنگي بیړۍ خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یکشمې پورز بیرته هیواد ته راستانه سول. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل د کرکټ د دوغ لوبغاړو څخه نن غرمه مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند له ټیم سره د څلور ورځني ټیسټ لوبې وروسته بیرته هیواد ته راستانه سو. د افغانستان او سکاټلند ټیمونو ترمنځ لوبه د باران د ورېدو له امله مساوي نه پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکو افغان میډل افغانستان کې لوبغاړي وستایل. په هغه غونډه کې چې د یکشمې په ورځ په همدې هدف د بدني روزنې فریاست کې جوړ شوی و، له اتو ورزشي رښتو څخه 25 میډل افغانستان کې لوبغاړي وستایل سول. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان ازادي رادیو ته ویل افغان ورزشکارانو تر اوسه د والیبال، وزن پورته کوونی، رزمي ورزشونو، سنوکر، سوکوهنی او ګالف په څنګه کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونز میډالونه افغانستان ته راوړي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپا تلولې په پیل وبکی تیر شپه د ایتالیا لیونتوس ته درې پر یو ماتي ورکړه او اتلولي وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاړو کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا برې یقیني ښکاره سو چې دغه ټیم لوئیس سواریس په اتش پټمه دقیقه کې دوهم ګول ووهه. دا پنځم ځل دی چې بارسلونا د اروپای کلبونو اتلولي ګټي.
د بارسلونا د تلولی پاړه خو مو واوریدل. البته بارسلونا هغه ټیم دی چې په نړۍ کې او همدارس په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري. البته لیونل میسی، نیمار او ځینی نور تکړه لوبغاړي په دې ټیم کې شامل دي. او بیګا وتونیدل د ایتالیا د لیگ اتل ټیم یوونتوس ته په برلین کې د شاوخوا 15,000 نندارچانو په وړاندې او همدارس د نړۍ د تلویزیونونو تر شا میلیونونو نور نندارچانو تر په مخ کې دغه ټیم مات کړي او د تلولۍ جام البته د اروپا د تکړه ټیمونو خپل کړي. اوس په همرا شو له پیښور د زبی شفق راپورت. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې ایالت کې د روانې میاشت له مینې ټی رئیس د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا لس ایالتي حکومت په تیرو ښاروالي ټاکنو کې پراخې درغلي کړې او باید استعفا ورکړي. د دوی په خبره کې چیرې دوی استعفا ورنکړي او نو تر هغې به احتجاج وکړي چې دوی استعفا ورکولو ته اړ باسي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نېټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو، په والو ټکولو نه رامنی کېږو. دی چې هر یو حربه استعمالوي، خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټرو کې کیږي، او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو. ابه د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټېپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پختونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویاند بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویاند جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
موږ په سیاسي ډګر کې د ایالتي حکومت مقابله کوو. ایالتي حکومت انتخاباتو کې په منظم ډول چې دي درغلي کړي دي، نو دوی حق نه لري چې نور زیاته حکومت مات شي او باید استعفا ورکړي. موږ فکر نه کوو چې د ټریبیونل مسله ده په منظم ډول باندې صوبایي حکومت خپل سرکاري مشنري پولیس د دوی نور ماموران چې دي هغه وکارول چې د پی ټی آی د کاندیدانو لپاره زمینه برابره کړي او دوی په پالیشن کې کامیابه کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشت په درشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 او زیات ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لا تر دې دمه په دې ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف د احتجاجونو پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ شئ په 12.5 منځنۍ څپه FM 13.5 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام ترو خبرونه کوي. هم درس پر وپانه هم از موږ خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کامي یا ازادي رادیو ټکی اورګي پته ده. په کابل ښار کې د حبيبي لیسې او یو شمیر نور خوندزیو زده کوونکي وایي د خونکو د کاري حساب لامل دوی لیوي او نړیي سل زده کړو به برخې دي. د حبيبي او یو شمیر نور خوندزیو خونکو له څور زره په دې خوا کاري حساب پیل کړي او له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی د خونکو غوښتنې اوریدلې او جمهوري ریاست ته رسولې دي. زموږ همکار ابراهیم صافي په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی، البته تفصيلي راپور دی چې په همدې راپور سره به زموږ د راپورونو برخه پاتې ورسیږي او له هغې وروسته به د کوښوي ځانو پروګرام واوري.
کاده هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې جنگ جګړو افغان ماشومان لاس دکړو به ورخی کړي. په مرکز کابل کې بیا د خونکو احتساب د دې لامل شوی چې زده کوونکي لا یوي اونې راهیسی لا تدریس محروم شي. لا سباندې یوي اونې راهیسی په کابل کې د حبيبي او یو شمیر نورو خوانځي خونکو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله کاری احتساب کړي او د خوانځیو په انګړونو کې د ماشومان شور ماشور نشته. د دې لیسیز د کونکو اسادی رادیو ته ویل چې د زده کړو د بهیر ځند خفه کړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوه زده کوونکو له زده کړو د بې برخه کېدو درد داسې بیان کړ.
زړګی د حبیبې لیسې یو تنګ زده کوونکی دلته هره ورځ موږ ورځدایي هفته سر په سر کېږي چې رضو رضو او درسونه نه وي چې راشي. دلته موږ ته ویل ځئ تاسو لاړ شئ، نن استادان مظاهره کړې ده، دا د هغه د موږ بېلېږي. موږ د دولت نه دا خواهش چې استادان ته خپل ماشونه ورکړي، دو موږ سره زحمت وکاږي.
د ما نوم د نفرت الله د حبیبې لیسې دن هم سم یو شاګرد ما سې ده، یو هفته کېږي موږ راځو دلته او راته وایي چې درس نه داوم وایل تو سی اشرف غنی و نو اسدا نمرت ارشان توذی کو ام درسونه تا ادامه نو ورکوم له معلومان نم دا غختنه داسې من تبعید فهم درس بیر تا شروع کی او سم وو کالج درس وایو امتحان نم نزدیدی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمی کال په پیل کې له خونکو سره ژمنه کړې و چې د نورو امتیازونو ترڅنګ به تر شپږ میاشتو پورې هر خونکي ته د سرپناه لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې خونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي کړي. د حبیبې لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د همدغو ورکړل شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اعتراض څو ورځې کېږي چې کاري اعتصاب کړی او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره صنفونو ته نه حاضرېږي. د حبیبې لیسې یو ښوونکي همایون پژمان ازادۍ راډیو ته وویل که یې غوښتنو ته حکومت مثبت ځواب ورنه کړي کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
ما به اعتصاب مسالمت‌آمیز به خاطر خواستای
موږ د خپلو مشروع او قانوني غوښتنو په هدف د تېرې اونۍ د دوشنبه را په دې خوا اعتصاب پیل کړی او تر دې دمه مو ښوونځي تړلي دي او څو ځله چې موږ په اعتصاب لاس پورې کړی کومه ښه نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. خو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي اورېدل شوې خپلو اعتصابونو ته به دوام ورکوو او د ټول افغانستان له استادانو نه مو غوښتنه دا ده چې د خپلو مشروع حقونو لپاره له موږ سره یوځای
شي.
د ملي شورا دواړو جرګو کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ښوونکو د ستونزو په اړه خبرې کیږي او دوی هم له حکومته د دې ستونزې د هواری غوښتنه کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل
د معلمینو او استادانو د حقوقو په حق لمو په تیر ورځ هم خپل موقف اعلان کړی دی او یو ځل بیا په اجرایه قوه غږ کوو چې د هر ځای ارث نه مخکې دی د دغه محترم قشر مشکلات او ستونزې هلته دی حق اولیت ورکړي.
له حبیبې لیسې پرته په کابل کې د شیرشاه سوري گزارګاه او بهرام الدین شهید لیسو ښوونکو هم اعتصاب پیل کړی دی. وروستي راپورونه وایي چې د دې اعتصابونو لړۍ تخار ولایت ته هم غځېدلې او د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو هم د یک شنبه په ورځ کاري اعتصاب پیل کړی. له دې وړاندې د کابل او یو شمیر ولایتونو ښوونکو شکایت کړی چې معاشونه یې کم او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړې ژمنې عملي کړي او د ښوونکو د امتیازونو لوړولو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د ښوونکو ستونزې یې اورېدلې او هغه یې جمهوري ریاست ته رسولې دي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونکو ځینې داسې غوښتنې دي چې د دې وزارت له توانه پورته دي.
موږ د استادانو ټولې غوښتنې اورېدلې، ریاست جمهوري ته مو رسولې. ډېر داسې ټکي دي چې د له توانه پورته دي، هغه څه چې په موږ پورې تړلې دي هغه ورته کوو. په دې حساب سره او استالف کې به انشاءالله په همدې هفته کې دوه ښارګوټي پرانیستل شي. د ساعتونو د ډېروالي په اړه دوی به د حق زحمې د لایحې پر اساس دوی ته حق زحمه ورکړل شي. د قانون تغییر او ځینې نورې غوښتنې دي هغه څه دي چې اوږد مهال ته او د نورو برخو پورې تړاو لري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د استادانو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې ښوونکي په ټولنه کې ستر رول لري. دا دوی په وینا کې په کابل ښار کې د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ونه شي او دوی خپلو کاري اعتصابونو ته دوام ورکړي نو په زرګونه زده کوونکي به له زده کړو لرې پاتې شي. ځینې کسان بیا مدني حرکتونه د ښوونکو حق بولي خو وایي دا حرکتونه باید داسې تنظیم شي چې د زده کړو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا دې بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوی عزیز پاکله یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی که تاسو هم غواړئ خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ کله چې ازادي راډیو ته سمس را لګي تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د اتصاو اتل شمیره لاره نه مونږ ته اس ایم اس را ولګي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري خدا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي یو ربیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پریږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي یو ربیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي زوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه زوروي پریږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا کړي ګرانو اوریدونکو ډیر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ اول ته دغه پروګرام له سره واورئ د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام وورو کوم چې یو ورور له هلمند را لګلې دی او دی ورک شوی عزیز پاکله په کې معلومات دي دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره وورو
د هلمند ولایت لکه د ګرمسر ولسوالۍ ته کړي د سیمې څخه تاسو زما تر کوم یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل اخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی تقریبا د شل کال څخه را فردې خو باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ ته کړي سیمه کې دلته وسیږي نه د خپل کور چاته ورشي نه د خپل ځای چاته ورشي تقریبا د سیمې سال د 2018 کال په وابه کې سیمې سال عمر لري او جګ کاتې دی او پښتو ژبه وایي تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نو هیڅ ساتم نو ورشي او دا خلک تقریبا همیشه د څه پښتنه کوي نه خپل پته شي نه خپل ورور شي نه خپل دوست شي که دغه سړی د څه دوه چې کوي دی په دغه اړه باندې معلومات غواړي زموږ سره دی په دغه شمیره باندې اړیکه ونه شي یا په دغه شمیره باندې یا په 0 00 02 4 3 6 1 شماره باندې تاسو ما سره تماس ونه شي زه تقریبا هغه سړی دی ته ورولم دکان کې اوس سیلن دکانداري کې دکان ته زه ورولم دا هڅه دو چې دی په دغه ته باندې اړ کې ونه نمبر باندې خپل پام
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي دا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږیست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو ورځ بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلی بیا هم خبره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته خبر ورکړي. ډیر به مونږ زنده و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اړه کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور خپل ګل نیمېږي د نظر محمد اکا زی د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شماره ده 0 0 3 2 4 4 5 5. بله شماره ده 0 0 2 1 2 4 4 1. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی خیستم یوانده سرست رحمت بخوم. زما دا کا زوی دی اسلام الله نیز دی زیش کال عمر لري د اصحاب د اصحاب تکر مخه څنګه هر مسلمان کتی دا کړی. زما سره په دا شمیره سما پر اویا واکیا دې یا سفر دوار نه و. سلام بازاری رادیو څخه مننه. دا اتمیاش کې چې زما ورور دی ورک دی وتلې دی، معلومات نه ستي د مړو د ژوند کې کده دغه معلومات یا چاته یا د غزادي ولاتي پر د غلمبر دی رنگ وې محمد خان دی د جیرما د کز دی د جلال جان کا ورور دی د لشکرګار د رئیس سره سبق وایې و ویشت پاره قران شریف په یاد کړی دی. دا اتمیاش کې چې وتلې دی ورک دی د مړو د ژوند معلومات نه ست کچاته معلومات وسه یا د غزادي رادیو ولا توسو پر دغه لمبر دی زنګو 0 0 5 9 5 2 3. زه اولاد هلمند ولایت خبر کوم. زما یو ورور به شاولی په نامه چې ورک دی د غلط کار کیږي. کار څوک به شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اورید ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. سفر و سفر شپږ درود څلوېښت دو اویا نه پنځو شماره یو ځل بیا 0 0 5 3 2 2 5. ستار مسلمان ور سره کوي یا څوک پاړه معلومات لري ما سره څه به شماره تماس.
بسید محمد بیلمن ولایت بولان څخه خبره کوم. ما ورور شاولی نمیږي د الاسکا لکیږي چې ورک دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شماره دی زنګ ووي. دغه زما شماره چې ده او کې څوک په اړه معلومات نه لري نه که زنګونه دي نه وي خلک چې دي لاسه کلیپ نور کوي یو وایي ما ته معلوم دی بل وایي ما ته معلوم دی وته معلوم هم نه. 0 0 5 0 1 0 1.
الو، السلام علیکم. زه عبد الباری حمیدی د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ رسمي جامع ته خبره کوم. زما یو اخ شه د عبدالستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی. تقریبا ویش کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چاچنو ولسوالۍ د کښې د کلي څخه نظرکه کوی دی. که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0 0 5 0 3 2 1.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 115.
زه محمد میرویس یم. زما نوم احمد دی. زما محمد غوث په نامه دی. تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو ځایم کبلا دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه طرفه سوی دی. هر چاته که معلومات په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0 00 99 8 0 00 99 8. السلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی. نظره کسوی دی. یو دی زمان دی په دغه شمیره دې مسره تماس ونی 0 00 99 8. که مشوره په خان کاری د خانانو د کلا دی. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم وروره. ما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه دره کسوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمیره ده 0 00 00 01 03 25 03. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام. زما نوم ملا بخماد کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کازی دی چې محمد ګل نومیږي. تقریبا 8 کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومیږي. د پنځه کاله دی. استازي تکلیف لري. د هر مسلمان ورور څخه پاتې معلومات دي په دغه شماره کې ځانګړي شپږ اویا څو اچھا
نجیش شکر تلو راستا شکر آویا تو اچھا نجیش شکر تلو راستا. یہ کندار دے ولایا کیا ماں دے بچے دی ورد کی چنمیا نورلا دے جڑی دے ولسوالی دی ورد کا زارجوت پا گرمشیر پا ولسوالی کی دی تللی اکار تا پنزہ کانی کریزے چورک دی دا غدر شد وارم بالا تلیفون کوئی جاری او دا خدای دا پار خطابا سی نمہ اجه وزنا سره سره دی له ملند راوی د خدای د پاره د ملند مراوی په دغه شماره بار تلیفون نو
0 00 01 03 55. شماره یو بل بیا تکرار 0 01 01 03 55.
السلام علیکم. خدای د پاره نو خطابه سیمه دغه یو د یاد ژوند د مرګ تم معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سره. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندي کلی کې د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ما یو معمادی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله کې شرکرګار سره څخه نادره کسوي دي. هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دی وکي په دغه شماره د زمر سره هړي کوم چې پر اویا نشپته نسل ورش تلوس و دولس ټلیفون شماره یو ځل بیا چې پر اویا نشپته نسل ورش تلوس و دولس.
زه بچا خان د میوان ول سوالي سره په تماس کیم. زما د اکاز زه وشکال عمر لري. اساجد تکلیف لري د کور څخه نه درکته ودی. یو کال شاپا کې کار تو څه پاک لري یو تماس یو د غلری زما په ټلیفون دا شماره تماس ونی شي 0 01 01 02 02. نن کار شاپې دا کړي کدار شاپ سره تماس او څه زما سره تماس ونی شي شیرینی وکړ کېږي. السلام علیکم. د ازادي رادیو څخه مننه.
دغه ما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی. د سنګین ولسوالۍ څخه راغلی دی. د سرګاسه نظره کسوی دی. یو کال عمر یې کېږي. چا دغه ایستلی دی څرک ایستلی دی په دغه شمیره کې زنګ ووهي 0 01 02 03 01 02.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د برکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پمنی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
و چریا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای اومدن کل تنظیمای زور
است جبری خب باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نواوري